په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. دونکو د مشال رادیو په خبري غړا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داود زینن پاکستان ته ځي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د لولای د امنیت په خاطر اقدامات شوي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چین په سفر دی. د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داود زینن اسلام آباد ته ځي او هلته د پاکستانی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. عمر داود زینن چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، له دې سفر وړاندې مشال رډیو ته ویل د پاکستانی چارواکو سره به په دې موضوع غږیږي چې د سولې په بهیر کې دوی سره عملي کومک کولی شي.
په منطقه کې اولین مسجد او ته سفر کوم پاکستان دی، او د پاکستان د مکی نظامی مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې پاس له دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوم. او اوس وختو کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبوي.
افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن تشمن دي او د دې لپاره به په یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کوي. هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نهې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه کې کومک کوي. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم د ترکی تلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړې. عمران خان په دغه مرکه کې ویلي هیواد به په راتلونکي کې د چا جګړه په خپلو اوږو وانخلي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان اوږدې جګړې دوی ته هم زیانونه اړولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګي د ګلپورز مشال اړډیو ته ویل د جنوري پر لومړۍ نیټه په لورلای سیمه کې پر پوز له برید وروسته دوی اړ شوي چې یاد سیمه کې د پوزي کینډ سره نږدې سیمو کې امنیتي تدابیر ونیسي. نوموړی وایي د دوی په باور وسلوالو د کینډ سره نږدې کورونو نه په ګټه اخیستو دغه برید ترسره کړو. په لورلای سیمه کې خلکو پرون مشال اړډیو ته ویل اف سي ځواک کینډ سره نږدې پرتو 300 کورنۍ ته ویل چې سیمه دې تخلیه کړي، خو دوی به امر ونه مني. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د امنیت د ښه کولو لپاره دغه ګامونه پورته شوي دي.
بالکل زمنګ ټول ادارې دغلته ورغلی وي. دلته د وی لوی تباهي کوشش شوی وو. دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي. اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلک ونه باسو او یا یې کو باسو نو چیرته یې میشته کو. خپل خلک به داسې ترشنه اسمان لاندې نه پرېږدي.
د پاکستان د پوز د اماریکو ادارې د معلوماتو له مخې د جنوري په لومړۍ نیټه په لورلای کې شوي برید کې څلور امنیتي سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي. د ځینو پاکستاني مطبوعاتو په وینا د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پر نوویل تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش به نن پای ته ورسیږي. دوی وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره تیاری ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېره شپه مشال رډیو ته وویل چې د دغو محلونو له تفتیش وروسته به د همدې اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور شي. تر اوسه د 2 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې دروي په بدخشان کې د یو کان د نړیدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنۍ سره نغدې مرستې شوې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه مشال ته وویل چې دغه مرستې پرون پر دغه کورنۍ وویشل شوې. د نوموړي په وینا هرې کورنۍ ته چغړې له لاسه ورکړې 50,000 او هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. ښاغلي سیاست زیاته کړه چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي ول. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چین په سفر دی. د سارونکو په باور د نوموړي د دې سفر موخه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د احتمالي سرمشریزې نه وړاندې د بیجنګ همغږي ترلاسه کول دي. د شمالي کوریا خبري اژانس لیکي کیم جونګ اون د خپلې میرمنې او لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای د جنوري په 8 د بیجنګ په سفر روان شوی دی. اژانس لیکي دا سفر د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ په بلنه ترسره کیږي. د چین رسمي خبري اژانس هم د دې خبر پخلی کړی. چین ته د شمالي کوریا د مشر سفر وروسته لاغې ترسره کیږي چې راپورونه وایي د امریکا او شمالي کوریا چارواکو په ویتنام کې سره کتلي او د کیم جونګ اون او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د دوهمې سرمشریزې د ځای پر اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره وکتل. دا ملاقات له دې پلوه تاریخي و چې د دواړو هیوادونو مشرانو په لومړي ځل سره ولیدل. لاغې وروسته په دې خبره معمولي پرمختګ شوی چې څنګه د شمالي کوریا سره یو موافقه وشي چې تر مخه یې دوی خپلې وړې خو پر مخ ودې اټومي وسلې له منځه یوسي. واشنگټن له پیانګ یانګ غواړي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کول نه وړاندې د خپلې وسلې له منځه یوسي، خو په مقابل کې هغوی له واشنگټن غوښتنه کوي چې دغه بندیزونه د فوراً لرې شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار نن په انقره کې د ترکیې د دفاعي او استخباراتي چارواکو سره په ملاقات کې د هغو پوښتنو د ځواب او سپیناوي هڅه کوي چې د شام په اړه د امریکا د ارادو له وجې راپورته شوي دي. انقرې ته د جان بولټن سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم سیمې ته هم مهاله په ورته سفر بوخت دی. دا سفرونه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ناڅاپي اعلان نه پس کیږي چې له شامه یې د خپلو 2000 سرتیرو د وستلو امر کړو. تمه ده چې جان بولټن باندې د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی آکار او د استخباراتو د مشر حقان فیدان سره وګوري. د ټرمپ اعلان د امریکا زیات شمېر اتحادیان حیرانه کړي وو. د یاد هیواد د دفاع وزیر جیمز میتس هم د دې په غبرګون له خپل منصبه استعفا وړاندې کړي وو. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.8 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپے غسل کی گئی. 304 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرسول کی گئی. یو افغانی پہ یو روپے 104 پیسے غسل کی گئی اور پہ یو روپے 105 پیسے خرسول کی گئی. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوئټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 4، ژوب کې 18 او 2، او کوئټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر ځانګړی سلاکار عمر داودزی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي اسلام آباد ته د سفر هدف یې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د پیل شوو نو هلو ځلو منسجم کول دي.
دغه کوشتونه سره هماهنګ شي تر څو ژر نتیجې ته ورسیږي. پاکستان ته زما سفر کم دی.
د بلوچستان له لورلای کینټ سره نږدې اوسیدونکي سلګونه کورنۍ وایي د کورونو خوشی کولو حکومتي امر به ونه مني.
په دې کورو کې ورداخله درا شو په دې دیوالونو چان ټول راډان کې موږ په دې ریاست کې اوسو. ریاست خو د مور به مانین دي نه.
او د جنوبي وزیرستان د پام ولشمیر کورنۍ چې د راه نجات په نوم د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې زیانونه اوختي وایي حکومت د دوی لپاره اعلان شوی مالی مرستې نه ورکوي.
دا پیسې د دې په دفتر شه پروته دي یا ورکه دي خلک ته تر وسه پرې آشا نه دی ورکړای.
پرېښ مینو روسي مې موضوعات هم رپورټونه لرو هله دا لمشال رادیو سره اوس. اولنۍ موضوع ترازو: افغان چارواکي وایي اوس وخت رسیدلی چې پاکستان پر طالبانو د سولې لپاره خپل هغه غیز وکاروي چې دوی د لرلو ادعا کوي. د د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی سلاکار عمر داودزی وای د اسلام آباد په څلور ورځني سفر کې پر همدې ټکی ټینګار وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر څلورویشتمه د سیمه ییزو هیوادونو په سفر وتلی وو، ویلي وو چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو خبرې کړې دي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی دی. هغه د جنوري په ومه مشال ریډیو ته اسلام آباد ته ترتللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښینی.
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر رسوخ لري، خاصتا په تیرو کلو کې طالبان باندې خپل اثر رسوخ لري او اخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
په دې وروستیو کې ایرانی، روسي، پاکستاني، عرب اماراتو، چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی. دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر سلاکار عمر داودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي، خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبرې به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو په کار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو. دا ښه شو چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل، چون د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کوي. بلخوا طالبانو د خپلو غوښتنو په ډاګه کولو سره په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خوښه لزره بهرنو ځواکونو د وسلو لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشی کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو هله خبرې کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د بشیر ګواخ رپورټ په همدې موضوع کې پاتې کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر ځانګړی سلاکار عمر داودزی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. هم په اسلام آباد کې خبریال او د مشال لړیو همکار طاهر خان وایي نوموړی به پاکستاني چارواکو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی پیغام ورکړي او هم به هڅه وکړي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د پاکستان همکاري جلب کړي.
خارجه وزارت نه چې مونږه معلومات اخیستي دي هغه دا دي چې دی بنن راځي ماسپخین شاوخوا کې او نن هم اولنې ملاقات ته غونډه ده د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره. دا هم مونږ تر دې ویلې شوې دي افغان د سفارت ذریعو د پاکستان د خارجه وزارت چې دی یو ځانګړی پیغام د پاکستان مشرانو لپاره وړي د افغانستان د ولسمشر لخوا. او د دې سفر وړاندې په خپل باندې عمر داودزی په کابل کې خبرې کړې وې چې بنیادی د دې کوم اهداف دي. یو خدا چې پاکستان کم کوششونه په دې رسو کې کړې دي او طالبانو سره لیدلې هم دي، غواړي به د پاکستان نه چې سره روان دي او افغانستان به د پاکستان نه خواهش وکړي، مطالبه به ترې وکړي چې طالبان افغان حکومت سره په کې ناستو کې وسره دي، همکاری او مدد وکړي. دا دوه بنیادی مقاصد دي، لیکن د ټولو نه لوی مشکل دا دی چې طالبان افغان حکومت سره نه کینی. نو دا خبره چې بنن اسلام آباد کې شو کیږي او افغان سرچینې ذرایع دلته دا هم وایي چې دی غواړي عمر داودزی هغه د پاکستان فوجي مشرانو سره هم غونډې وکړي. داسې هم موږ اورېدلي چې هغوی د پاکستان نه خواهش کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان سره هم که ممکن وي داغه د پاره یو غونډه جوړه کړ. افغان حکومت ډیر زیات خفخ کاری چې طالبان نور سره خبرې کوي، خو خو خپل افغانان طالبان وسره انکار وکړ د غونډې نه. نو دغه یو لوی مشکل دی. خو پاکستانان مې چې کله موږ تپوس وکړو چې آیا دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې طالبان افغان حکومت سره کې نه غي دا نه مني. هغه خبره کوي چې دا یو مشترکه ذمواري ده چې طالبان هغوی افغان حکومت سره خبرو ته کېنه. دا ډېر لوی مشکل دی او هغه به کتي چې دا مشکل کله حل کېږي او څنګه حل کېږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د بلوچستان په لورلای کې له پوځي کانټ سره نږدې د آبادو شاوخوا 300 کورونو اوسیدونکو ته د وتلو تر حکم وروسته د خلکو د مظاهرو اعلان کړی دی. دوی اتحاد حکم سرحدي ځواکونو یا اف سي کړی دی. دغه خلک وایي د خپل کورونو خوشي کولو حکومتي امر نه مني. ملکی چارواکي بیا وایي کوښښ کوي چې دغه کورنۍ چې دغه خلک له بې کورۍ وژغوري او یا د ستونزې ته یو حل ولټوي. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
د بلوچستان په لورالای کې د کینډ سره نږدې میشته خلکوای پر دې ځمکه له نږدې 100 کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربېره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنورۍ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د 300 کورونو خواوشا وزره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هیچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول آی ڈی پیز کجو به دا به مونږ په ټنډو کوو سو له مونږ سره بل آپشن نشته. تر هغوی دا ښه دی چې به مونږ په دې کورو کې ور داخله در شو باندې د دیوالونو چان ټول راډنګ کې مونږ په دې ریاست کې اوسو. ریاست خو د مور به مانند نه مونږ له مور توقع لرو چې به هغوی به له مونږ سره دان مطلب روایه نه چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقو نه بالکل مبرا دي.
د خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وتلو ویلي وو چې په خبره د ازمکه د پوزده. خو د خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهره وکړې او د پاکستان قومي اسمبلی کې په تر بحث وروسته د دوی وستل وځنډیدل. دا ځلې د وستل لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګي د جنورۍ په 1 مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د جنورۍ په لومړۍ نیټه دغلته وسلوالو پر پوځیانو برید کړی و چې د دغو 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه، نو ځکه د ځینو کورونو ړنګ شوي دي. خو دغه په نا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي. بالکل زمنګ ټوله ادارې دغلته ورغلی وي. دلته د وی لوی تباهي کوشش شوی وو. دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي. تر څو چې سہولتکار نه وي نو په حمله څوک نشي کامیابیدلی. اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلک ونه باسو او یا یې کو باسو نو چیرته یې میشته کو. په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کو. خپل خلک به داسې تر شنه اسمان لاندې نه پرېږدي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو د سانګې ایس پی آر تر مخه د جنورۍ په لومړۍ نیټه شوې حمله کې 4 امنیتي سرتیری او 4 بریدګر وژل شوی وو. ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. د لورالای کینټ اوسیدونکي عبدالقدوس کاکړ وایي چې جرم فردي دی، نو که پر دې برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته دې سزا ورکړل شي او په دې بهانه دې په زرګونو خلک نه بې کوره کیږي.
زمونږ دا دریم نسل دی چې مونږ دلته پاتې کیږو. زمونږ په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی و سړیم کریمینل مطلب ریکارډ لورلای پټانه کې نشته دی نه. د امن والا د سولې والا خلک یو نه کړي سیاسي د ادارې دا وایي چې لدې ځنه فیسیلیټیټر دوی سره ملګری شوی دی. نو دا ریاستي ادارې او دا ټول انټيليجنس ایجنسیز کوم خلک په دې دهشتګردي کې نوال دي دا غي په خلاف ته بیا داخله چې کوم دي کوم قانوني چاره جوړي دا غو وکینان.
په 2018 کال کې د لورالای پوزي کینډ سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټي و کمیټي جوړ کړو. خو دغه کمیټي غړي د بی امنۍ له وجې هیڅ کله بلوچستان ته لاړ نه شول. له همدې کبله نه د دې ځمکې ملکیت ثابت شو نه هم د ستونزه حل شو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 او 15,000 او ولا زرات سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په نوو قبایلي ضلعو کې خلکو ته د رایو یا ووټونو د اندراج په برخه کې د اسانتیاو برابرولو په موخه په سیمه کې یو شمېر مرکزونه پرانیستي دي. د کمیشن د یو چارواکي په وینا د قبایلي ضلعو اوسیدونکي کولی شي په شناختي کارډونو کې د لیکل شوو پتو یا ادرسونو مطابق د خپلو ووټونو اندراج وکړي. خو د ځینو قبایلي ضلعو سیاسي او مدني فعالان بیا نیوکې کوي چې حکومت د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره کمې څوکۍ ټاکلې دي. سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رواني میاشتې په لسمه په قبیلي ضلعو او رکزو باجوړ، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، مومن، کورما او په ایف آر پی خور، ټانک، ډیر اسمل خان، کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسنۍ او مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 29 نیټې پورې به روان وي. نو که څوک خپل اوټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجستر کول غواړي نو دغه مرکزونو ته دي د سهار 9 بجو نه تر د ماښام 5 بجو پورې ورشي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې لړکی صوبایي الیکشن کمیشنر ته ټول هدایات جاری کړي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد صاحب دې اړه وپوښتل نو دا غوې ناوا
خپل ووټ چې کوم ځای کې غواړي چې پیدا منتقل شي چې نه ځکه د پټي مطابق
د سہیل احمد په خبر چې د قبیلی ضلعو لپاره د بیل کړی شو 14 چوکونو سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بیل کړی شوی. بل پلو د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون جاری شوی یو اعلامیه کې د قبیلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 چوکۍ چې کله اعلان کړي نو ځینې قبیلی ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او یې ویل دوی به ټولې قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورلا دا چوکۍ زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه وه چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمېرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کورمی او اورگزو قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د څوکیو پر مختص کل شوي شمیر ناخوښي څرګندوي. دوی خبرداري ورکوي چې حکومت د دوی خبرې ته غوږ ونه نیسي نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د انتخاباتي کمیشن یو بیان بیا وایي د حکومت لخوا د څوکیو اعلان شوی شمیر حتمي نه دی او د سیمې خلک کولی شي په دغه اړه خپل شکایتونه له کمیشن سره جمع کړي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریمه نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سیملې کې 14 چوکې اعلان کړي چې په دې کې د کورمیدوا او د رکسو لپاره یو چوکې ده. د دغه فیصله پر ضد د اورگزو او کورمې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړې دي چې پکې د بیا سرشمېرنې او د سیمې چوکې د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورگزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورگزی وایي که حکومت داسې ونه کړل نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
دې سلوکو کې کچرې نه کیږي نو موږ بالکل 100% به مودي شي ته مجبور کی چې بیا موږ په احتجاجونو باندې مجبور شو لکه بیا موږ څخه نور آپشن نه پاتې کیږي. خو دا درنه چې کوم دې د مو اخیری آپشن یې خره اغه نه مخکې چې کوم اتمام حجت ته اغه ور باندې موږ اول غوړو.
بل خو د کورمې اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جانتوري وای دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دي ځکه چې په نوي سرشمیرانه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی. ابرار حسین جانتوري زیاتوي چې د سیمې ترقې لپاره ضروري دی چې په صوبایي اسمبلی کې د دوی څوکیو شمیر زیات کړی شي.
سنټرال کورم طرف ته موږ لږ پاملرنه وکړو نو د دهشتګردۍ ختمولو لپاره چې کوم جنگ هلته شروع شوی و نو دغه علاقې عوام هم ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او زه خدایم چې کچېری زمونږ د غدوی حلقې برقراری وساتل شوې نو کورم ایجنسی به نور ډیرو زیاتو ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې ویان سهیل احمد وایي دا غیر ختمی فیصله ده چې ورباندې د اعتراضونو لپاره تر دېرشم جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید دېرشو ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه ختمی فیصله به د مارچ میاشت په دریمه او یا څلورمه نیټه کیږي.
دا ابتدایي فهرست جاري شوی دی د حلقو چې کوم په دې کې دا کم ټایم دی د 30 جنوري پورې. نو دا هم د دې لپاره دی کله چا تحفظاتي د چا څه قسم څه اعتراضات په دې حلقه بندیو باندې نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کی جمع کول شي.
د پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې ده چې ترتنونکي جون محکمه په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د ذکر ده چې د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منځوري دوه وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ګل پښپاله کوار سره نږدې په دردم خلکو کې نڅرګند وسلوالو د سکرو دی وکان یو شمیر کارکونکو تختوري ول چې د امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته پرې خودل. دا کان کې نن کې وای خپل خواري مزدوري کوي خو څوک کار ته نه پرېږدي. دوی ګیله کوي چې د کار پوره اجرت نه ورکول کیږي. د سیمې انتظامی افسر د نوم نه خودل په شرط مشال رادیو ته ویلي د کان کې نن کو د تختونې پیښې رپورت یې درج کړی دی. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
د کوارت په در ادم خیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو د حافظ الرحمن سکرو په کان کې کارکونکو لسو نه زیات مزدوران تختولي. خو د امنیتي ځواکونو او خصدارانو د کاروایي نه وروسته یې بیا خوشي کړی دي. د ځایي انتظامی تر مخه پیښه د دوشنبه یا د ګل په شپه نه وخته رمخې ته شوه. د خوشي کېدو نه وروسته ذکر شوي کان کنونکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت د باید مزدوران د دارنګه پیښو نه وژغوري او په پیښه کې تورن کسانو ته د سزا ورکړې شي. فرمان الله نومي کان کنونکي بېګا نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی دلته ګڼ ستونزو او غواخونو سره مخ دي.
پرون دا واقعي را له مخې ته چې دغه کسان دغه ځای نه غوا کړی شو ټوله شپه پاغه یخنۍ کې او پاغه بوټو کې پاغه ګټو کې په عذاب کړی شو. د دې لپاره موږ د دې درې د دې خلکو د دې مشرانو نه د ټیکدارانو نه د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته د امن میلاو شي د دوی د حفاظت وکړی شي د دوی د تپوس وکړی شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د دې خلکو دلته څه حل دی.
یو بل کان قانون کې ویل چې د دې د هم 13 میاشت د دوی یو ملګری د قانونو مالکانو په خپل منځي لانجه کې وژلې شو خو لا تر اوسه د تورن کسانو په ضد کاروي ونه شوه. د ویل چې ټیکیداران په دوی ظلم کوي او هم دا وجه ده چې نن په احتجاج مجبور دي.
د بیګا زموږ 13 کسان دی ویشي دی ګوللی پاګه کې 2 کسان نه تختیدلی پاګه ټیم باندې یو کس به دا ډېر نه تختیدلی. زموږ ټیکیداران موږ سره کوي ظلم زیاتې کوي موږ سره کولال ته په سرګاو په ټنډونو خرڅي خو موږ زموږ دغه ټن حساب موږ نه راکوي. که زمونږ مړی وشي نو زمونږ احساس موږ داسې راکوي لکه موږ چې بدومنې گاډی خرڅو په کښتونو باندې.
په دې اړه مو چې کله د کان ملک ملک عبدالرحمن سره خبرې وشوې نو د مشال ریډیو ته وویل چې دلته یوه ډله شته چې هغه د دوی په کان او په ځمکه قبضه کول غواړي. د پیښې تورن کسان یې حکومت ته په ګوته کړي خو لا تر اوسه حکومت د دوی په ضد کاروي نه ده کړې. بلخوا د ضلعي انتظامی یو چرواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې رپورټ لیکلې او پلټنې پیل کړي دي. هیله ده چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات.
کغواړی په خوندی توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اردن کو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داود زین نن اسلام آباد ته ځي او هلته د پاکستانی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. عمر داود زین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، له دې سفر وړاندې مشال ته وویل له پاکستانی چارواکو سره به په دې موضوع غږیږي چې د سولې په بهیر کې دوی سره عملي کومک کول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نهې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسه کې کومک کوي. د پاکستان سرکار رادیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم د ترکی تلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لونګي د ګل په ورځ مشال رادیو ته ویل د جنوري پر لومړۍ نیټه په لورلای سیمه کې پر پوځ له برید وروسته دوی اړ شوي چې په یاد سیمه کې د پوځي کیمپ سره نږدې سیمو کې امنیتي تدابیر ونیسي. نوموړی وایي د دوی په باور وسلوالو د کیمپ سره نږدې کورونو نه په ګټه اخیستو دغه برید ترسره کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پرون ویل تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش به نن پای ته ورسیږي. دوی وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلانولو لپاره تیاری ونیسي. تر اوسه د 23 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چین په سفر دی. د څارونکو په باور د نوموړي د دې سفر موخه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د احتمالي دویمې سرمشریزې نه وړاندې د بیجینګ همغږي ترلاسه کول دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار نن په انقره کې ترکیه دفاعي او استخباراتي چارواکو سره په ملاقات کې د هغو پوښتنو د ځواب او سپیناوي هڅه کوي چې د شام په اړه د امریکا د ارادو له وجې راپورته شوي دي. انقرې ته د جان بولټن سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم سیمې ته هم مهاله په ورته سفر بوخت.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارېی کې وایي که څه هم د پاکستان سیکورټي فورسز د کوششونو په وجه په پاکستان کې 29% د ترهګرۍ پیښې راکمې شوې، خو بل پلو په بلوچستان کې بیا په دې کې 23% اضافه شوې. ادارې وړاندې لیکي د پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا د پاکستان د امنیت په اړه خپور شوی رپورټ کې ویلي شوی چې په کال 2013 کې تر ټولو خطرناکې د ترهګرۍ پیښې د سیاستوالو یا د سیاسي کارکونانو پر ضد شوې. ادارې وایي دا ټولو ته معلومه ده چې په بلوچستان کې استیو کې ترهګری سیوا شوی او دا ځکه چې دغلته ترهګر ډلو خپل هلې ځلې جاری ساتلی چې پکې تر ټولو زیاته ناقانونه ګرځولې شوی. بلوچ لیبریشن آرمی منظم تنظیم دی چې د روسیو کې په کراچۍ کې د چین په سفارتخانه هم برید کړی وو. اداریا اخري کې وایي د حکومت او پوز د ترغیباتو له وجې دغلته یو شمېر د وسلوالو ډلو سره تړلو سختدریزو وسلې غورځولې، خو بیا هم له دې ترهګری د پیښو ښکاري چې د ترهګری د خاتمې لپاره اوس هم د سکولو ضرورت دی. چې حکومت دغه سیمې قبایل په اعتماد کې په اغستو نور اقدامات وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي پاکستان او متحده عرب امارات خپل منځي تعلقاتو زیاتولو لپاره د اوږدې مودې په سرمایه‌کاري متفق شوي. ادارې وړاندې لیکي اوس وخت راغلی چې د دوست ملکونو سره داسې تعلقات وساتل شي چې ورسره د پاکستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو ولس پته مده چې حکومت به بنیادي معاشي اصلاحات معرفي کړي چې ورسره په ګرانۍ او بیروزګاری کې کمی راشي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوي او د پاکستان او متحده عرب امارات ترمنځ د اقتصادي سانګو په ګډون په دفاعي سانګو کې مرستو ته وده ورکولو لپاره اتفاق شوی او ډیر زر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د منی لانډرینګ او د سپینې جامې جرمونو مخنیوي لپاره قانوني لوزنامې هم لاسلیک شي. ادارې مخکې لیکلي د دې وروستو به اوس حکومت له ایم ایف ته د تګ ضرورت نه وي ځکه چې د پاکستان د مخلص دوستانو له وجې د اقتصاد د بحران لارې هوارېږي او دا رنګ به راتلونکي څو کلونو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري فائدې هم دی ولسته راتلل شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان او فرانس پریس اژانس بیا په شام کې د کوردي ځواکونو لخوا د 15 تنو بهرنیو جهادیانو د نیولو د اعلان په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دې لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د نیوز ویک مجلې په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبر راغستل شوی چې تیره چهارشنبه د خپلې کابینې غونډې ته وویل روسیا او د سیمې نور هیوادونه باید د افغانستان د مسلې د حل په برخه کې زیات فعال رول ولوپوي. په لیکنه کې د ولسمشر ټرمپ دا بیان د یو لانجمن هغې په توګه یاد شوی دی. نوموړي همداراز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا د جګړې پر ستراتیژۍ هم نیوکې کړې. لیکنه کاږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې پر داسې وخت کړي چې رپورټونه وایي نوموړی پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1400 نه 2000 ته راټیټ کړي. د لیکنې تر مخه ولسمشر ټرمپ له نه ختمیدونکو بهرنیو شخړو څخه د امریکا د وستلو کمپاین پیل کړی خو نوموړی په دغه برخه کې د خپل ګوند او هم د مخالف ډیموکرات ګوند د ځینو غړو له مخالفتونو سره مخامخ دی. لیکنه د ډیموکرات ګوند د یوې سینیټرې الیزابت وارن په حواله زیاتوي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې د امریکا له ملاتړو هیوادونو سره سلا مشورې وکړي او یا هم کوم پلان ولري د بهرنیو هیوادونو له جګړو د خپلو پوځیانو د وستلو اعلانونه کوي. بلخوا فرانس پریس اژانس لیکلي د کوردانو په مشرۍ یو ځواک چې په ختیځ شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي د ګل پروز وویل چې د دوو امریکایي دباو په شمول یې 15 بهرني جهادیان نیولي دي. د شام جمهوری ځواکونو ویلي دا 15 کسان چې دوه امریکایان دوه پاکستانیان او یو د آیرلینډ وګړي دي له هغې یوې ډلې سره ملګري وو چې له ختیځ شامه د ولسي وګړو د تیښتې مخه یې نیوله. د شام په شمال ختیځ کې کوردان دعوه کوي چې شاوخوا 1000 تنه بهرني جهادیان ورسره بندي دي. دا جهادیان د نړۍ د بیلابیلو قومیتونو دي چې ډیری یې د فرانسې وګړي دي. فرانسه د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف برخه ده چې کوردي ځواکونو ته مرستې ورکوي. لیکنه زیاتوي ډیری هیوادونه د خپلو جهادي وګړو بیرته اخیستلو ته تیار نه دي او کوردان بیا وایي دوی یې د ډیر وخت لپاره له ځان سره د بندي ساتلو توان نه لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
چین وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون خبریالانو او د چارو پوهانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد سینکیانګ ایالت ته ورشي او د اوسیدونکو وضعیت یې له نږدې وګوري. رپورټونه وایي په سیمه کې اقلیتي یوغور مسلمانان د حکومت تر سخت فشار لاندې په کمپونو کې ساتل کیږي. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
چین د دوشنبه پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به اجازه ورکړي چې نا آرام لویدیز ایالت شینجن ته ورشي خو په دې شرط چې د هیواد په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي. دغه څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ پرون په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وکړي. تر دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بجلت په دسمبر کې ویلي چې دفتر غواړي چې د سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړل شي تر څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي اقلیت مسلمانان د بیا روزنې په کمپ نو کساتل کیږي. له بشری حقوقو څخه د سختو سرغړونو راپورونه په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو پر وضعیت متمرکز دي. شینجن چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري له سیمې د ناوړه بشری وضعیت په اړه ډیر راپورونه تیر کال خبر شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ ویل شینجن د ټولو پر مخ یو پرانستې سیمه ده او د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون ټولو لورو ته چې غواړي له دې سیمې کتنه وکړي ښه راغلاست وایي خو په یو شرط چې د چین د قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي او هم د سفر ټول طرزالعملونه عملي کړي. خو لو کانګ دا خبر درې هم ورکړ چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون بهرني ادبا او متخصصین باید د چین په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تل ادا کړی چې شینجن ته د بهرنیو خبریالانو او د چارواکو د ورتګ هرکلی کوي خو ډیر ځلې لیدل شوي چې هغه بهرني خبریالان چې سیمې ته تللي نیول شوي یا د پولیسو لخوا تعقیب شوي او د کمپونو د وضعیت او ایغوریانو سره د چلند په اړه د راپورونو مخه نیول شوی ده. چین په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې له ترهګرۍ او بیلتون غوښتنې سره د مبارزې په نوم پر اقلیت مسلمانانو سخت مقررات وضع کړي دي خو د پولیسو لخوا مقررات په دې وروستیو کلونو کې سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکه اداره په دې باور ده چې په شینجن ایالت کې به شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور اقلیت ترک ټبري مسلمانان د بیا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. د بشري حقونو فعالانو ویلي چې په سیمه کې قومي اقلیتونه چې که تنکي ځوانان آن اوږدې ګیرې ولري یا مخونه پټوي له مقرراتو د سرغړونو په خاطر توقیف کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې. د جرګې یو شمېر غړو د دوشنبې ورځې په ناسته کې وویل دا مال د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وشي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. ناجیه ساپای معلومات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځلې بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل
د غور، بادغیس او د غزنی د بعضې ولسوالیو لارې بندې دي، د نامنۍ د وجې نه محاصرتي لارې بندې دي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه ده چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل
امنیتي وضعیت خراب دی. په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسدې ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فاریاب او کندز کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې لاسته راوړنې هم لري.
خپل ژمني عملیات د هېواد په مختلفو ولایتونو کې شروع کړي دي. په فاریاب کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. د بادغیس بالامرغاب کې چې کومه ستونزه وه هلته حمایي قوتونه رسېدلي دي.
د پوځي چارو په باري اریس وایي که څه هم په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې عملیات روان دي، خو په وینا یې که چیرې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي لاغښتلی شي، افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وسلوال مخالفان په بشپړ ډول وځپي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په یونان کې افغان کډوالو په ناغښتون کې د ژمي سړې هوا له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نبي زیږیز کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپو تر اوسه درې کسان وژلي دي. زرګونه افغانان چې له سختو غیر قانوني لارو اروپا ته د رسېدو په هیله وتلي د یونان په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو په کمپونو کې میشت دي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه څلوېښت کیلومتره لرې د مالاکاسا په نوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله د مالاکاسا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولی. عبدالله چې د کډوالو په دې کمپ کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم، هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کمپ کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه لس زره افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
دا مشال ریډیو دا
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښکاره کړې چې که په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رنز ختم نه کړل شو نو دا ویره شته چې په نړۍ کې وار بیا د یاد ناروغۍ وارث خپور شي. یو مهال د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو کې هر کال لکونه ماشومان د پولیو له وجې معذور کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د یاد ناروغۍ یا د پولیو وارث پکې لا هم موندل کېږي. نجیب عامر تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ته کتنه کړې چې پکې راغلي دا دوه د نړۍ وروستي ملکونه دي چې پکې د پولیو وایروس موجود دی. په راپور کې راغلي دیش کله وړاندې د نړۍ 125 نه زیاتو هیوادونو کې د پولیو وایروس موجود و چې د کال په حساب به 3.5 لک نه زیات ماشومان مزوره کول، خو په 2013 کال کې دا شمیره د کال په حساب له 150 نه راټیټه شوې ده او دا شمیره هم یوازې په دوه ملکونو افغانستان او پاکستان کې مخته راغلې ده. راپور لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او د پولیو د ختمولو نړیواله اداره په شریکه د افغانستان او پاکستان سره بشپړ مرسته کوي سو د دې بیماری ټغر ټول کړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو د ختمولو لپاره د واکسینو پراخ کمپاین اړین وي، خو له بده مرغه په یادو دواړو هیوادونو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله لا هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي پر وخت نه رسیږي چې له کبله هغوی اغیزمن کیږي. په دغه وجوهاتو کې د کارکوونکو او هسپتالونو د انتظام نشتوالی، لرې پرتو سیمو ته نه رسیدنه، د آبادۍ یو ځای نه بل ځای ته لیږدیدنه، جګړې، بدامنۍ او د واکسینو خلاف مقاومت شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ټیمونه ځای پر ځای ګرځي او چې چیرته هم ماشومان مخې ته ورځي ورته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دې کار سره دا بیماری په زیاته اندازه کمه شوې هم ده. شل کاله وړاندې په پاکستان کې د پولیو له وجې له 150 نه زیات ماشومان مزوره شوي، خو په 2013 کې دا شمیره 8 تر کوزه شوې ده. یاد اداره وایي د پولیو وایروس خطرناک دی او که مخه ونیول شي نو ډیر زر خوریږي او دا امکان شته چې په ګرد نړۍ کې زرګونه ماشومان ترې اغیزمن شي، نو ځکه ضروري ده چې په وروستیو دوه هیوادونو کې نوغې وویستل شي. نو همدا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د مدني ټولنو، مذهبي مشرانو او کورنیو په مرسته هڅې پیل کړي چې هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د یوې نړیوالې ادارې انټرنیشنل هیلت ریګولیشن یو مشره پروفیسر هیلن ریس وایي اوس چې د پولیو خلاف دومره کار شوی او دا بیماری تر دومره ټیټې کچې رسول شوې ده نو هیڅ جواز نه جوړیږي چې مخه ونه نیول شي. نوموړي وایي د دې لپاره پرله پسې هڅو ته اړتیا ده. که داسې ونه شي نو نړۍ بیا هغه ګر ته ستنېدای شي چې هر کال به پولیو سلګونه زره ماشومان مزوره کول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کراچۍ په صدر او ځینو نورو سیمو کې په ناقانونه توګه د جوړو شوو دوکانونو پر ضد عملیات دوام لري. په تیرو دوو میاشتو کې زرګونه دوکانونه ړنګ او په نتیجه کې ډیری خلک بیروزګاره شوي دي. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد مشال ریډیو ته ویلي په راتلونکو څو اونیو کې به اغیزمنو دوکاندارانو ته ځایونه ورکړي چې خپل کارونه پکې بیرته پیل کړي، خو اغیزمن خلک یا دوکانداران بیا وایي حکومت له دوی سره د مرستو خپلې وعدې نه پوره کوي. ظفر خان رپورټ راکوي.
د پاکستان دانو ورځپاڼې د جنوري د 8 په راپور کې د کراچۍ نیډ یونیورسټي د تازه سروې په حواله ویلي د دوکانونو په ورانولو سره 2 لک خلک بیروزګاره شوي. همداراز سیاستوال فاروق ستار پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په اپریشن کې 8,500 دوکانونه ړنګ شوي او 1,500 کورنۍ اغیزمنې شوې دي. د لی مارکیټ د دوکاندارانو د اتحادیې غړی نور محمد افریدی وایي د دوی په سیمه کې د زورو نه زیاتو دوکانونو د ورانولو پلان دی. ورته ویل شوي دي چې په 3 ورځو کې دي دوکانونه خالی کړی.
هزار نبره دی او زیات تر نوټیس ایشو شوی دی. د درو ورځو کپڑا مارکیټ دی، چپل مارکیټ دی، چټای بازار پکې دی. ناجایز روانه دی. پښتنو چې کوم دا تجارتي هغه دی دا مارکیټونه دی هغه روان.
لی مارکیټ په کراچۍ کې د پښتنو یو له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کیږي. هلته د چایو، ټوټو، شودو، سبزی، چپلو او نورو شیانو دوکانونه دي. همدارس په دې سیمه کې قبایلی زلو او خیبر پښتونخوا ته د تلونکو بسونو اړې دي. د پښتنو زیاتره هوټلونه او ډیری هم په لی مارکیټ کې دي. اپریدی وایي د جنوري په دریم ورته ویل شوی چې په چټای بازار مدینه مارکیټ لی مارکیټ دننه برخه او خواوشا سیمه خالی کړی. د نوموړي په خبره په لی مارکیټ کې د هند تر تقسیم وروسته خلکو کاروبارونه جوړ کړي وو. د کراچۍ کمشنر افتخار احمد د تیر زیارت په ورځ مشال لډیو ته ویل اغیزمنو خلکو ته به متبادل ځایونه ورکوي.
له 2000 تر 2200 دوکانونه نړول شوی دی. دا په غیر قانوني ځایونو لکه پارکونو، فوټپاتونو، نالیو د پاسا یا په نورو ځایونو جوړو. اغیزمنو خلکو ته متبادل ځایونه ورکو چې خپل کاروبار روان وساتي. متبادل ځایونه به په څو نیو یا یو میاشت کې ورکو.
خو د امپریس مارکیټ د فاروق اعظم مارکیټ د دوکاندارانو مرستیال مشر عمران کاکړ وای له دوو میاشتو په زرګونو دوکانداران بې روزګاره شوي. حکومت ورته په نورو ځایونو کې د دوکانونو ورکولو ژمنې کړي خو په عملي کولو کې له ځنډه کار اخلي. کاکړ وای اغیزمن شوي زیاتره دوکانداران په فوټپاتونو سامانونو خرڅولو ته مجبور دي.
اکثر دکانداران بس په دغه فوټپات باندې یو کمبل ممبل خرڅوي یا په لاس کې ګرځوي شی مې خرڅوي واسکټ وغیرہ بازار کار کوي.
د کراچۍ صدر بازار په کراچۍ د انګریزانو تر قبضې وروسته په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو. امپریس مارکیټ په 1909 میلادي کال کې جوړ شوی وو چې پکې د روزانه استعمال سیزونه خرڅېدل. د نومبر په 12 په امپریس مارکیټ کې نږدې 1200 دوکانونه وران شول چې زیاتره یې د سبزیانو، وچو میوو، پان، ټوټو، چپلو او روزانه استعمال د شایانو وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات په نوم د پاکستان پوز د عملیاتو اغیزمنې د پام وړ شمېر کورنۍ وایي حکومت دوی د ټپي وژل شو خپلوانو لپاره اعلان کړي مالی مرستې لا هم دوی ته نه دي ورکړي. د سیمې یو انتظامی افسر بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د ټولو اغیزمنو کورنیو کوایف جمع او په اړه رپورټ صوبایي حکومت ته ولیږي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پسولی وزیرستان سے راہ نجات پوجی عملیات پوجہ یوش میر بے پلوا کا سون چش جنا او بچون ہاں پکش شامل دی مڑا پر ارجلی شوی دی سرکار زنو تا پور ور کڑائی او زنے لیا بے پورا پاتے دی پدا غاب ریکش سکندر مسعود سویائی غوز ور تک شیش دے
راہ نجات اپریشن دوران کم بچون اور کم شہریون بڑاگون پدا ش زنانا شہیدون شوی دی. د پولیټیکل کمپاؤنڈ نه دای او ډیت سرټیفیکټ او چیکیم سٹمپ پیپر دی هغه جوړه کړی دی چې پاشه دای دتا پولیټیکل د طرفه نه د لیکلی شوی چې وکی چې د تو کیم کیجوالټی شوی دی هغه د فوجي چیکیم اپریشن شوی په داغه شوی دی چې دای کلا پولیټیکلی ته ورغلی دی اکلا ورتایي چې امداد نشته دای کلا ورتایي چې کول با تا صبر وکي نو په داغه منشه 8-9 سالو وتل خدای ته امداد ملاو نشولې وسپورا.
اسلم سرنګ خیل زیاتوی چې دغه مقصد د پارا فند زیات فائدہ کمو کسانو تر سدل دا
سواب بند خلق زخم شوی دی او څوک پر ششای دن شوی دی د یغه پورا په ملین بند پیسې رغلی دی کنه خو ایسا پر ها څ خلق پښه فسیلیټی شوی دی او ډیر داس خلق تی کنه چې اغه خپل کاغذ ګرځوي کنه دا پند ډیر مخشر رغلی دی کنه یغه خلق هړپ کړی دی او وز د دې سره هیڅ دا غا نشته دی چې د خلق تا ورکو.
خلیل مسعود ها دا غا خبره په دا رنگ مخش بیاي
او دا سیده دی په دفتر شپروته دی یا ورکه دی خلک ته تر وسه پر آشه نه دی ور کړای چاکیم د دې حق جوړی شي د میش په لکه شه ډیر داس خلک شته دی چې میش تعلیم دی مو سره ثبوت یې لکه بار په خاطر شه چې په پښتون په بام شعور اتلا خپل غته بچی ته وته پنده دلا چا غل ونای و اغه اینستان بلا ولای اغه ته تر وسه پر څلور نه هن چا ور کړل او نه دی خبره تر وسه پر چا ور بدلا
دغه د و او غتنی وکه می چې د سعودي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز اور مخشکڑے اغوش سرنگ سپینا وائی واکا وار وائی زنے
زخمی شوی دی یا څوک پکې مړ شوی دی په دغه نجات کې هغه ته وخت ورنه چې کینه ملو شوی دی روزه تقریبا دوه هفته مخکې چې په چاس نه پوسه چې کینه تقسیم شول په زخمیانو په مړ شي چې کله هغه داسې کیس وشي قانوني طریقه دا دی چې هغه د ادارې پور شي یا ډی ایس آر یې جوړ شي پېښور تدریجي نو په کوم شي هغه په ټیم باندې رپورټ شوی نه دی چې ورسته خلک اپلیکیشن کړی دی ورسته ورولې دي نو هغه پورا حواله شو د هفته مخکې دي چې د دفعې وکړه چې دا کیسه دي ټول 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 کې او ټول باندې یو رپورټ جوړ کړي چې موږ یې سوالې حکومت ته ولا شي کې نه تا ان شاء الله امید دی چې هغه هم ټول حال شي
اډیشنل ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې متاثر شوی کسان دې بیغمه وو سی ټول ته بخپل حق په خپل وخت ورسیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردونکو پرون د ګل پروز د خیبر قبایلی ضلع په باړه کې د پیر میلې په نوم د سارویو د پیرو پلور مشهوره میله لس کال وروسته بیرته پرانستل شو. دا میله د نام نه پیښو پوځي عملیاتو له وجې ترل شوې وه. میلې ته ورغلي کسانو د حکومت پر د اقدام خوښي څرګنده کړه. ویل چې په ترڅ کې به د سیمې د خلکو روزګارونه ښه شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي او تر رپورټ وروسته مستاسو لپاره د ایوب استاد په غږ وسندر هم ساتلې.
د ګل پورز د خیبر قبایلی ضلع په باړه تحصیل کې خواو شالس کال پس د باړې د سارو پخوانی میله پرانستل شو. دغه میله د پیر میلې په نوم مشهوره وه. د خیبر انتظامی چارواکو او خاصدارو کلک امنیتي ګامونه پورته کړي وو او ګڼ شمېر خلکو پکې ساروي مارغان او چرګان د خرڅ لپاره راوړي وو. ځای خلک وای دا روایتي او مشهور میله وا چې د هر ګل پورز با لګی دا خود بدمنې لامل تر لسو کالو پورې د زند ښکار شوی وا خو چې اوس امن بحال شو نیو ځل بیا شروع شو. د دغه میلې یو منتظم ګل مینه پردای مشال ریډیو ته وای
یاره د باړې یو نومو د میلې دته به د کوټې د پړه چنار د کندار د خوست دا سوداګر ټول لا تل وسم دغه د دوه درې ورځې وشوې خو موږ سره خلکو رابطې شروع کړې دي او نن تاسو وکتل چې دته خلکو کوترې هم راوړي وې چرګان هم راوړي وو ګډې بیزې غواګانې غویان د هر څه وته راغلي.
په دې میله کې شریک ځنې نورو ځایي کسانو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
سید ایاز چیرمن تجران باړه بازار خلک داسې ورته خوشاله دي او داسې په بھرپور خدمت یې وکړو چې دلته بازار نه خلکو د کورونو نه چای راوړي کورونو نه اوبه راوړي او هغه کې ګډان چې کم دي ا دوه درې څلور قسمه غې نه خوراکونه خوراکونه تیاروي.
مو نوم سلامت خان دی کوم زخه خیلیم هر څړی خپل رزګور مخک لاس کوله مخک روان وو نو می حکومت نن دا درخواست کوم چې را خلک په خپل په خو درې ګنو ان شاء الله رمو به دا مارکیټونه بڑا وندا منډي او دا هر ځبیر مو ینه دا خلک په خپل ان تکړه رزګور ولا خلک ری خو چر خلک بری خپل کوربور لا
زه حاجی سردار خونم اومدم مله چې روغ ولا دغه لا بډر خلک رزګور کې وشي او کور به کې روان شو ډیر خلک دا پوجي وشي دا مخک مسروات مناتل یو ټول کورونه باندې چې حکومت مون طرف تلګه توجه نه را وکړه.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه کې ویوګدې مودې پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې او دوه کال وړاندې ورته کډوال راستان شوي او د بیا بحالي عملی روان دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
وخمازګر دې سر په ګذر دې
دا مشال ریڈیو ده.